باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
دیر مننه سلطان سرور تاسو مننه او اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. او ریچی امنیتی ځواکونو د تیر شپې تر ناوخته د غیر مسؤولو وسلولو د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. نن دوشنبه د لیندیا قوس 25 دسمبر میاشتې 14 د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یکشنبې په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې وه. دوی ټینګار درلود چې د انتخاباتو کمیسیون دی لومړی د دوی په خبره شاوخوا 300,000 تقلبي رایې باطلې کړي. کمیسیون په وار وار له دوی غوښتي وو چې بیا شمیرنې ته اجازه ورکړي او بیا به د سمو او ناسمو رایو په اړه پرېکړه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې به د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړي. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل سو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل سوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والي تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني اثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د پولیسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار تر څنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په دغو دوو ولایتونو کې د اسعارو د تبادلې مارکیټونو او صرفانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکول سوي چې په مرسته یې په پاکستاني کلدارې راکړه ورکړه کمه سي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلۍ محکوم سوی. سفارت تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غني لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب سوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې سوی. د امریکا عدلی وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی و. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې 3 میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه درواغ ویلي. له دوی یې څه باندې 20,000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 83,000 ډالره تاوان رسېدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کالبند او 2,500,000 جریمې سره مخامخ دی. په هرات کې تیر شپه وخت درې پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوي دي. د امنی قمندانۍ ویان عبد الاحد ولیزاده ازادي رادیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلولو ورباندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه بریدکوونکي هم وژلي. بلخو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته ویل چې له دې پیښې د دوی روغتون ته 15 ټپیان ورورل سوي چې څلور تنه ملکیان او یو پولیس دی. د بل خبر نه مخې تیر ماښام د هرات په یو کافي شاپ کې 14 درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ ک امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دستګاه درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سوه او دا انقرې او واشنگتن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاوه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. په انجرلیک پوځي اډه کې له لسیزو راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات سته. په بله پوځي اډه کوریجیک کې د ناټو عمده رادار ځای پر ځای دی. دله معلومه نه ده چې د اردوغان د خبرداري څومره جدي دی او څومره د واقعي اراده په ډاګه کوي. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته تر انګلیسي ودی. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلی چې دا مهال په امریکا کې په جلا وطني کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو ایس 400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي. خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جټ الوتکو ته خطر پیښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا پر روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې پولیدونو کتونو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وی په گاون لیبیا کې د ملګرو ملتونو لملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د وی ټلویزیونی وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړه چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلولې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اتې میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دي د هفتر د حملو په مخنیوي کې هم مرسته کړې ده. په لیبیا کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د دغه هیواد د کلونو دیکتاتور معمر القذافي ووژل سو، سیاسي ګډوډي روانه ده. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. پرون په زرګونو مظاهره چانو یو ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازد پولیسو مظاهره چان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل سوی دی. دا مظاهرې د دې سبب سوې چې صدر اعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړي. مظاهره چان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې سته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې ټیکنوکراتان یې په سر کې وي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. په بلخ کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. د ولایت اوسیدونکي وای
ډیر شدت جنگ وو سلوي کال کې د جنگ فکر وکمنګ نه ولیدل تا یاد دولت مرمه وي یاد د قیصری مرمه وي هر چا چې د زمنګ کورو د زمنګ همسایګان ته تلفات ورسولې
د کندز تخار پر لار لونکي مسافر وایي چې د غلار په دیورستوي کې نام نه سوي
کته کني پښتنه وکوله د لسک پیژندې چې هم د غیصری په غاړه کې څلور مرمه ویشته جای په جای مړک
د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د هند په شمال کې د تاوتریخجنو مظاهرو پر مهال شپږ کسان وژل سوي دي دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خپرونې د سر موضوع رااخلو افغان امنیتي ځواکونو تر بیګا ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل د بلخ امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویلي چې قیصری لا نه دی نیول سوی خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي قیصری چې ځان بیګناه بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړي دي سپی بلا ستانکزی او نور جزئیات
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان وو د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي خو تر اوسه نه دی نیول شوی متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی زموږ عملیات روان دي اوس تصفیه کاری روانه ده د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو جنگ اوس درېدلې یوازې دوه پولیس مساتی ټپیان شوي د دښمن بیا اته کسان وژل شوي دي د فایز په خبره قیصری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي په مزار شریف کې د قیصری زینو گاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمی او کرامشا افغان رسنوی ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصری وسلوالو سخت جګړه کړې او دوی ډیر اندېښمن کړي
ډیر شدت جنگ وو سلوي کال کې د جنگ فکر وکمنګ نه ولیدل تا یاد دولت مرمۍ و یاد د قیصری مرمۍ و هر چا چې و د زمنګ کورو د زمنګ همسایګان ته تلفات ورسولې خل ډیر ضروری دي د سې جنگ کې د لکه د سې فکر وکړه چې خطي اول کې دایش سره جنگ دی
ساعت 11 شب جنگ شروع وو خو خودي حالی کې امروز شما صحبت میکنم تا همین حال ادامه داره
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازي بابر فرهمند بلخ ته لیږلی و خو ویل کیږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه دا ورکړي قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم په خوانی ملیشه قومندان وو د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده حکومت د پدې تور نیولې و چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي قیصری سره کال تر انتخاباتي منډو ترډو مخکې خوشی شو او لخپل کسانو سره یو ځای بلخ تستون شو له هغه ځای لخپل پخوانی رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولی د ملاتړ نه دی کړی نظام الدین قیصری چې ځان بیګنا بولی بیګا یک شنبه نا وخت ازادي راډیو ته ویل د لخپل کورنۍ او لزګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوی زما یو کور یې ونیو او اوس په خپل بل کور کې عمله پنځه څلوېښت کسانو سره مې دوی وایي چې قیصری یا نیسو یا یې وژنو زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دې کړی له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول اته کسان مې ټپیان او درې نور وژل شوي تیاری اته بمونه واچول په همدې بمباریو کې مې کسان ووژل شول قیصری د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړی چې ولې د قیصری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زور یې کار اخیسته د کورونی چار وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصری د دوسیې د بیا پرانستلو اعلان کړی و او دا د لدو ورځو مخکې د نیولو حادثې پیل کړی
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول حکومت ویلي و چې دغه عملیات لپاره به له کابل څخه د پولیسو یو ځانګړی قطعه ورزي په خپل قیصری په خپلو خبرو کې ویلي چې بیګنا دی مجیب حبیبزی په مزار شریف کې دا موضوع تعقیب کړي د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی حبیبزی صاحب سهار په خیر تازه جزئیات سړي آیا قیصری نیول سوی کوسم د غد نیولو لپاره عملیات روان دي
سلامونه سره ستاسو ته د غړي راو ټول او د کوم څه څنګه چې تاسو ته دا وایم درلوده د عملیات تیر شپه ل کابل څوار لا ساته جګړې ورسته د کابل څخه د راغلو خاصو سوفون لقب اته بجې پنځ شول چې تر تمه دوام لري څو شې وړاندې ما د وخت پولیسو لویان د شاد سره خبرې درلودې دی ویل چې تر تمه د قیصری یو کور یو امنیتی قرارګاه او د پاغه کې یو ډېر لوی باغ وو چې د اورو فابریکا هم وه هغه دوی تلاشي او تصفیه کړي دي چې پکې تر دمه اوه جسدونه موندل شوي دي او د دې د پیدا کولو او د دې د نیولو لپاره هڅه دوام لري او دغه دستور نه سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا چې ګډ امنیتي ځواکونه ملي پولیس ملي اردو ملي امنیت ځواکونه دي او د کابل راغلي خاص قطعي مشتي کوي کلابنده شوی ده او دوی هڅه کوي چې قیصری ونیسي خو تر دمه قیصری نه دی نیول شوی تیر شپه ماته قیصری سره خبرې درلودې د ویل امنیتي ځواکونو چې پرته له دې چې د کوم جال براوړي او یا د نو غواړي چې حاضر شي دوی پر عمله کړی ده او تر هغه به د مقاومت کوي چې د مسله یا د سولیزې لارې حل شي یا هم دوی
بله ابي زيد صاحب زيادة پښتني ولړيږي اول خو د غمړي چې پیدا سيوي د کسان څوک دي
دا پولیس وایي چې هغه قانون او سوال دي چې قیصری لزان سره ګرځول قیصری سره چې مو خبرې درلودې د ویل د ما یو ځای درې کسان وشل شوې دي ګواکې دا کسان احتمال لري چې سیما ډیره لوی سیما و او څنګه چې ویل کی پولیس وایي دا کاوه چې د اورو فابریکا و ممکن د دغه فابریکې کارکون کې هم وي او یا د سیوی چې قیصری کسان وشل شوی او دای په کوي خو په مجموعي ډول چې موږ امر راټول کړی له پولیس او له قیصری څخه تر دمه په دغه پیښه کې لاس کسان وشل شوی دي او له نه کسان څخه ډیر تپیان شوی چې پنځه تنه د قیصری کسان دي او دوه تنه نور هم تپیان البته د میجی پولیسو دي.
بله حبیب زای صاحب لانجا لڅ را پیل سبه د پخپل قیصری تاسو ویل چې د دې استونزې د حل لپاره د سولې زو خبرو غوښتنه کړې ده ولی اوس د دې نیولو د لپاره اقدام کیږي اصلي استونزه څه ده؟
کوم تور چې پولیس په یو ځای کې چې 13 ورځې خبره کړه او هغه کې وایي چې محکمه حکم کړی چې باید قیصری ونیول شي په داسې تورونه لګیدل دي چې په بلخ ولایت کې له سلو ډیر نقلونه او سوال لري چې دغه نقلونه او سوال په غلاو کې په انسان دورونو کې په باج اخیستنه کې او همدارنګه د ځمکو په خاص کې لاس لري دغه عمده تورونه دي چې په دې پوره شوي دي او په دغه اساس محکمه حکم کړی چې دا باید جلب او ونیول شي او بیا مرکز کابل تاسو ته وښیم.
بلې د بلخ چارواکو امنیتي چارواکو پرون ویلي وي چې قیصری په خپل کور کې دی او دوی کور ماتره کړي پر کور باندې عملیات سیوی دی او چاپا اچول سوی دی نو دی بیا څنګه د دغه کور څخه تښتي او یو نامعلوم ځان ته ځای ته ځان رسوي.
قیصری سره 13 ورځې چې مو خبرې درلودې د وې چې کورونه یې څنګه پر څنګه دي او دا سیمه چې دای وسیږي د مزار شریف په ځمانه ناحیه چې اوبه سیمه او د ډیره ګڼګونې سیمه ده نو دا وایي چې اوس هم د یم دلته ده خو په بل کور کې څنګه پر څنګه کورونه دي په دغه کور کې د خپل ماشومان او خزه او تقریبا ډیر شتنه میلمانه چې ورته راغلی وو او د دې لیدو لپاره دا غو سره او ځینې ځواکونه ورسره دي چې دا وایي چې که په شورای ډول مسله حل نشي دولت نه نیولای شي او نه هم وژلای شي
د دې په لویونو لکه چلاریونه هم کړی دی هغه څه وایي څه غشتنه لري
اوس په ټوکا مو کسانو تقریبا پرون سرګونو کسان د ماستر سیمه ته راغلي او د ولسمشر محمد اشرف غنی او په برخه د نتیز وکونو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې دا و چې باید دغه ماسره ودرول شي او مسله د سولې د لارې څخه حل شي لا کابل څخه هم د بابور فرهمند په مشي یو حیات راغلی و چې د بخ لا والی د دوستانم شاین قلوب له مشر او د تد بخ لا مرستان والی سره یو لیدل چې هغه د جنبش حزب غړی دی جهه صدا و چې دغه مسله دوی د سولې د لارې څخه حل کړي خو بیا او د زمونږ قصیر باید ځان امنیتي ځواکونو ته وسپاري خو څنګه چې معلومات دی حاضر نه دي چې ځان تسلیم کړي او په دې اساس بیا دا خبره به نتیجې پای ته ورسېدلې او پولیس اقدام وکړ چې دای باید نظامی لاره ونیسي.
قیصری د افغانستان په شمال کې له وتلو سیاستوالو سره یا په مخالفت کې دی یا یې هم ملاتړ کوي. دغو سیاستوالو د هیواد په شمال کې د دې موضوع په اړه کومه تبصره کړې ده؟ دوی څه ویلي دي؟
تیره ورځ قیصری چې مو خبرې درلودې د تورونه پورې کړه چې په اواز مخکې له دې چې پولیس د په کور حمله وکړي، عطا محمد نور بال د بلخ پخوانی والی ته منسوب کسانو د پر کور یرغل کړی وو او د تیسری تقریبا دوه ساعته وسواله نښته درلودله چې په دې تړاو بیا د عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ته د مسندي ویلي، یوازې د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیان چې پرون په یوه فیسبوکي پیام کې وویل چې دغه حزب چانسو دی چې څو د منځلیتوب له طریقه دغه مسله په سوله ییز ډول رد کړي. دا مسله بیا ما د بلخ د امنیت عامر له عبدالرزاق قادری سره شریکه کړه. رضا قادری وویل چې دغه هڅه بې ګټې دي او قیصری نه غواړي چې دا مسله له سوله ییز لارې حل شي او یوازینۍ لاره نظامی اقدام دی. موږ ضرب الاجل ورته تعین کړی که د دغه ضرب الاجل پر اساس دی خپل ځان تسلیم نه کړي چې وروسته به پوځي عملیات پیل شي چې هغه د ځانګړو پولیسو لخوا 13 پاتمه جو پیل او تر دمه دوام لري.
ډېر مننه. په بلخ کې د ازادي رادیو خبریال و مردل چې په دې ولایت کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات چې پرون وخته پیل سوي لا هم دوام لري. امنیتي ځواکونه نه دي تمویلدي چې قیصری ونیسي. په خپل قیصری بیا ویلي دي چې دای بی ګناه دی او د دې لنجې د حل لپاره د سوله ییز مذاکرو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه کسان چې د کندز تخار پر لار تګ راته کوي د دې لارې پوجدو کې د امنیتي ګوښونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لوی لارو د امنیت په تامینولو کې په پاتې راتلو تورنوي. اجمل آریان او نور تفصیل.
مسافران د کندز تخار لوی لار د مرګ واټ بولی. عبدالصبر د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د کندز تخار پر لوی لار هر ورځ څو ځای وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي. نموړي د خپل د سرګو لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
په یو موټر کې سوزکې کې ناشتو تللو کلی خو دغه یو کچو به صدغه جار گزرنه لګ دی خو دا اندرابیانو څنګه هندغلته ماجګر سبې چیک پاینی دغلته د سوزکې نه ریشکلا لکو نه پیغام چې چیکاراو کته کني پختنه وکول دل دس لک پیژندې چې هم دغه سرک په غړ کې څلور مرمه وشت جې په جې مړک
لڅ باندې دوه ونوې رئیس د کندز تخار د لارې پوغدو کې او شمیر امنیتي پوسو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او لکبلې د دغه لارې امنیتي وضعیت خراب شوی. د تخار ولایت یو تن وسیدونکي سیف الله په دیاړه وای
د کندز تخار په لوی لارو کې وسلوال طالبان راوتی دي. د غلار ټوله د دې په ولکه کې ده. موږ ځینې دوستان تخار نه راتلل کندز ته وسد خان آباد په لار په غرو کې په کلو منځ کې راغلو. نو هیڅوک په دغه لار باندې ته د پیټیرو دوه ونې را پدې خو ته غراتګ نشو کولای چې لوی ستونزې را ولاړې کړي دي.
په ورته محل کې د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری هم وای چې د کندز تخار لوی لار په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په ودو کې موټرونه تلاشي کوي.
کرمنګ مسافرین له قندز نه تعالی آباد هم زیاده ډېر نگرانی په ډېر تشویش کې دي. تهدیدونه زیات شوی دي. موږ بیا هم یو وختنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت د غخمت کوونکی جواب ورکړي چې څو د موږ ملت د موږ ولس وکول شي په آرام پاسو دغه باندې خپل ژوند تیر کړي.
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم د کندز سخر د لوی لارې په ودو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغه لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي. د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل
مسیر ورسولی خان آباد دقیقا یک مقدار مشکلات وجود داشت.
دقیقا د کندز تخار په لوی لار یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافرانو او موټر چلوونکو د کندز تخار او د کندز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو او دغه راز د کندز له امنیتی ارګانونو غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خپرونې په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ټرمپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر ډیره حده کم سي. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 1500 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان په راروانو څو ورځو کې په داسل کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړې دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغې خبرې چې پیل سوې وې تیره پنجشنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر باګرام پوځي اډه د تیرې چهارشنبه تر حملې وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې په اګست میاشت کې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ټرمپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 18 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولې 3 لسیزې پوره سوې دي، خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنې کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ MDC مؤسسې تیر کال ویلي و چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاو د وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ولسی وی چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاو د وسایل سته. اوس مې یو بهرنی مسله څېړو. د هند په شمال ختیځ کې د تاوتریخجنو مظاهرو په دوام 6 کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ 4 تنه د پولیسو لخوا وشتل سوي. مظاهرچانو 2 موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي او ویلي دي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهری پرولی چې لمخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. سپیولاس تنگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږم ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیځ آسام ایالت کې راپاڅېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړی. د آسام ایالت په مرکز ګواهاتی ښار او پلازمینه نوې ډیلی کې پرون مظاهرچانو بسونو، ټرینونو او موټرو ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتګ هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهرچانو یو تنظیمونکی او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني.
هم هر بل مې آپکا سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
موږ آماده یو چې د حکومت هر پریکړه ومنو، خو چیرته د دین په نوم مسلمانان زورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلمانې ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهرچان تازه تصویب شوی قانون د هند اساسی قانون په خلاف ده.
د دغو مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړې. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
د تریپورا اصلي اوسیدونکي د بنګالیانو د نفوذ په خاطر اوس په اقلیت بدل شوي دي. دا یو ژوندی مثال دی. قرار قرار به د ټول اسام اصلي اوسیدونکي په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځ بندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهره چان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه بیا پرون له خلکو وغوښتل چې آرامه دي شي. هغه په جارکنډ ایالت کې یوې غونډې ته وویل، د هند شمال ختیځ خلکو کلتور، ژبه، ټولنیز هویت او سیاسي حقونه به محفوظه پاتې شي. اسلام پالو ډلو، مخالفو ګوندونو، بشري حقونو فعالانو او ګڼو محصلینو او ځوانانو ویلي چې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا په خوخه د تابعیت وروستی تصویب شوی قانون د هند 200 میلیونه مسلمانانو د منځوي کولو لپاره د صدر اعظم نریندرا مودی یو هڅه ده. مودی دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. په هرات کې تېره شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. بلخوا په دې ښار کې تېر ماښام په یوه چاودنه کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. دا ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړ ک امریکا پر ترکیه د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه ګټه اخلي وتړي. د روسیې د جمهوری ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډي هېواد لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل شوی دی. ګڼ اوریدونکو سیمیسونه هم راستولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیس کې لیکلي، حکومت هغو خلکو ته چې کورونه د برق د پایو د کیبل لاندې دي د پیسو ورکولو وعده وکړه. هغوی فورمې هم اخیستې. باید حکومت د دوی ستونزې درک کړي. سید احمد عمری له کندهار لیکلي، په کندهار کې دا څو ورځې کېږي چې برېښنا نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د خلکو په کورونو کې اوبه نسته ځکه چې برق نسته او خلک د برق په وسیله اوبه له څاهانو څخه راکاږي. انصار الله حکیمي د لغمان له الینګار څخه لیکلي، په الینګار ولسوالۍ کې د معلمانو د نمرو د ویش ستونزه تر اوسه نه ده حل سوې. دولت د یو څو غاصبانو مخه د ده په خبره چې نسي نیولی. نقیب احمد حسنزی له کندهار لیکي، د افغانستان په محبسونو کې د زندانیانو لپاره د کتابونو د زمینې برابرول د حکومت د ستایلو وړ ګام دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، که چیرې امریکا خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي کوم اندېښنې وړ خبره ځکه نه ده چې افغان ځواکونه اوس په خپل سر سره کولی سي چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، وچې ډوډۍ دی وي خو کاشکې چې په هیواد کې سوله وي. احمد الله له میوند لیکلي، طالبان په افغانستان کې د تریاکو په ذریعه خپل جنگ ته دوام ورکوي. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو له نتیجو څخه سم د بسوګۍ واده جوړ شوی دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټ کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دی کړه باندې ورځ تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند
ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بېځای شوو کورنیو د یو کمپ نه د الادت په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼې بېځای شوې کورنۍ میشتې دي او اقتصادي ستونزې لري، خو د حکومت او یا نورو مؤسسو لخوا ورسره کومه مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو چارو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دی څه دی؟
نوم مې ملک الاداد، اصلي د کندهار ولایت د ژړې د ولسوالۍ او د چارکوڅې اوسېدونکی یم. فعلاً بېځایه شوي د ناامنۍ له امله د کابل ولایت بګرامۍ ولسوالۍ پلي شنه چمن د بګرامۍ کې سکولت کوو، د خیمو لاندې مو ژوند دی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه د جنګو د ناامنۍ له امله راغلي یو. دغه اوس دغه کم ماشومان چې مو مریضان دي یا سوی تغذیه دي یا سینه بغله سو یا هغه ناولده ناولده مریضي ورته راغلي دي چې ولکه ډاکتران په علاج پوهیږي چې هم پیسې نه لري، کثافات او پلاستیک را جمع کوو، په دغه باندې موږ هغه خپل کتخ په خو یا سوځو، د دغه کچرو د دغه کثافات او د دغه کباره څخه موږ ته دسه مریضي را مخسوي دي. دا اوس په هر میاشت کې موږ شپږ و ماشومان د لاسه ورکوو، سپینګیري او سپینسري د لاسه ورکوو. مشکل دغه مشکل دی چې موږ د افغان تجارانو، ملي تجارانو ورونو څخه او د وزارت امور مهاجرینو څخه او زموږ هغه خیره بنسټي موسسې چې د ملل متحد پورې ارتباط لري، نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه ورونه لکه کم چې دغه دبلیو وزر افغانۍ زموږ سره په ژمي کې د هر فامیل سره کومک کوي، دغه موږ ته کفایت نه کوي.
کوم هیئت ستاسې دغه کم ته راغلی، د کورنۍ وضعیت یې لیدلې او څه سروې کړې؟
یو پلان داسې سروې کړې ده چې موږ تاسو ته ځای درکوو. اول زموږ غوښتنه خو د سرپناه ده، هغه غټ هدف زموږ سرپناه ده. کوم بودیجه چې دی لري په افغانستان کې بهترین مستحق خلک دغه دي، دوی د حیارا داسې سروې دي وکړي.
په دغه کمپ کې یوازې د کندهار ولایت خلک اوسیږي او که د نورو ولایتونو هم شته؟
دلته ما سره د لوی پکتیا او د شمال تله طرف لکه کندوز، باغلان، مزار، بدخشان، هلمند، وروزګان، کندهار، زابل، نورستان، لغمان، ننګرهار، دغه سي مختلفو مختلفو ولایتو او مختلفو ولسوالۍ جنگزده سیمو نه هم منطقو خلک دلته زما سره اوسیږي. دلته ځانونه اچولي دي ځکه چې د هر کور هم شهید ور کړی دی، د هر کور هم معیب ور کړی دی. د چارګان دغسې د ډوډۍ د خوړلو توان نه لري.
ښه، پخوا د سروې ځینو ټیمونو ویلي وو چې کله چې دوی د بېځایه شوو کورنیو دغه کمپونه سروې کړي، داسې کورنۍ هم پکې موندلي چې کورونه لري، اقتصادي وضعیت هم ښه دی، خو د مرستو د ترلاسه کولو په خاطر دغو کمپونو ته راځي او ځانونه رجستر کوي، او د سروې ټیمونه چې دغه وضعیت وویني بیا په هغه کم شک کوي او مرستې ورسره نه کوي. آیا په ځینو کمپونو کې داسې څه شته؟
شته، داسې کسان هم شته په چادریو کې را وځي د پاخه تعمیرانو نه چې دلته کورونه لري. د دغه مهاجرینو او د دغه داخلي بېځایه شوو دغه د خیمو لاندې چې ژوند کوي، د دغه غریبانانو په رس کې لغته وي یا جنجال جوړوي یا شرارت کوي په کوڅو کې په ډلو ډلو پسې، هغه کومه موسسه کومه انجو چې راځي دلته د دغه مهاجرینو سره کار کوي یا یو څه خبره په دغه انجینرانو ټیمانو کې مسته. موږ شل ځلې ورته ویلي دي چې وروره کور یې ونه ګورې، کور ته دننه ورنهسي، فامیل یې برابر نه وي، هغه نوم ملک.
څومره وخت کېږي چې په دغه کمپ کې اوسېږي؟
ما څلور کاله پوره شوله، او داسې خلک شته چې دغه پرون نه ورمه ورځ هم راغلي دي د جنګ له وجې څخه.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له وایانده او د رسنیو له مشاور ښاغلي سید باسط انصاري سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب، د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بېځایه شوو کورنیو له یو کمپ نه د الادت په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼې کورنۍ میشتې دي، اقتصادي ستونزې هم لري او هوا هم ورځ په ورځ سړیږي، خو دوی سره د حکومت یا د مرستندویو مؤسسو لخوا کومه مرسته نه ده شوې. په دې حصه کې ستاسې پلانونه څه دي؟
مننه. په څه کال کې د کډوالو چارو وزارت سروې چې تر سره کړې دي د مجموعي په توګه 15,000 کورنۍ او صاحب کومکونه تر سره کوي شي. مونږ ویل شو 2,000 او سل کورنۍ د کډوالو چارو وزارت له خوا کومکونه تر سره کیږي. هغه ته او یو د اجرات د ملي او بین المللي نهادونو په همکاري سره دا کومکونه تر سره کیږي. او مونږ ویل شو چې 250,000 کورنۍ چې مونږ ورته پام کلرو چې د جهانی بانک له خوا نه یا د اروپایي اتحادیې له خوا نه باید کومکونه نور هم زیات شي او کومکونه تر سره شي چې دا ټول سرویسي د کورنۍ ته چې د مجموعي په توګه 15,000 کورنۍ ده مونږ وکولی شو چې په ژمی کې هغوی ته کومکونه تر سره کړو.
انصاري صاحب، دا خو یو عمومي پلان دی، خو په ځانګړې توګه کوم پلان چې د کډوالو د چارو وزارت دغو بېځایه شو ته ترتیب کړی هغه کوم دی؟
کډوالو چارو وزارت له خوا نه 2,000 وصل کورنۍ ته نقدي پیسې ورکول کیږي. خو ستونزې ډېرې دي او امکانات وزارت سره ډېر لږ دي.
دغه موسسې چې د دغو پروګرامونو په پلي کولو کې تاسې سره مرستې کوي یا ژمنې کوي هغه کومې دي؟
بین المللی مؤسسات ده، لکه اکید مؤسسه ده، اوچا، داکا، یونسیار، آیوی، موزین نور مؤسسات ده چه ده کدوال چار وزارت تسنگ که ولار ده او دوی کمکونه پروز کالم او مخی هم ترسره کرده و او سم ده کدوال چار وزارت تسنگ که ولار ده او اغوی دا اجمن لری شه سکل که ده طول کورانه یو تا سروی ترسره سوی ده اغوی تا کمکونه تر سره کوي. او په کابل کې هم دینه کمپونه د بیجایسي او کسان د زموږ افغانان چې د ننګرهار او دین نور ولایتونه کابل ته راغلي دي هغوی ته هم کمکونه تر سره کوي.
انصاری صاحب، د بګرامه او د کمپ دغه بیجای شوی کورنۍ هم په دغه پروګرامونو کې شامل دي چې مرسته به ورسره وشي؟
بالکل، یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې سرویس تر سره شوی دي. په 3 ولایتو کې، مخصوصا په هغه ولایتو کې چې زمونږ افغانان دین او عواملو د خوانه دوی بیزای شوی دي، لکه جنگونه ده او حوادث طبیعي حوادث ده او دین نور عوامل ده چې هغه بیزای شوی دي. یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې دا د بګرامي کمپ، دین نور کمپونه په کابل کې نشته. هغه هم په دغه برخه کې سروې کې شامل ده او کومکونه چې تر سره شي په شمول د کابل په ټولو ولایتو کې دا کومکونه تر سره کیږي.
انصاری صاحب، مرسته خو پخوا هم له بیزای شو کورنۍ سره شوی، خو ځینې شکایتونه هم وو او هغه دا چې ځینې کورنۍ شکایت کاوه چې مستحق او غیر مستحق په پام کې نه نیول کیږي. په دغه پروګرامونو کې د شفافیت په حق له څومره ډاډ ورکولای شي؟
مخکې له دې چې کومکونه ترسره شي، اول به خامخا د کمیټې حالت اضطرار له خوا نه چې په هر ولایت کې خپل د ولایت محترم والی سي مسؤلیت لري، دغه کمیټې مشرتابه ځینې نور دولتي ارګانونه ده چې په دغه کمیټه کې سهم لري، لکه کډوالو چارو وزارت ده، د طبیعي حوادثو وزارت ده، او جامعه مدني ده په دغه برخه کې، شورای علما ده. د ټول دغه کمیټه ابتدا تر سروي تر سره کوي او بیا وروسته او پیژندل شي کوم افغانان چې بیځای شوي دي، کوم کورنۍ مستحق ده، او بیا وروسته دوی گزارش ورکوي مرکز ته او د مرکز نه په ځینې بین المللي مؤسسات له خوا نه ټول په همغږۍ او همکاري سره دا کومکونه تر سره کیږي.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بیځای شو کورنۍ ولیاو کمپ نه د الهادات په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي و چې په دغه کمپ کې ګڼې کورنۍ اوسیږي خو مرستې ورسره نه دي شوي. او د کډوالو چارو د وزارت د خپرونو سلاکار او ویاند ښاغلي سید باسط انصاري آزادی راډیو ته وویل چې پلانونه یې ترتیب کړي او له دغو کورنیو سره به مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0
عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیر باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر استولی دی.
سلام علیکم، زه نور الدین د زابل ولایت د جو ولسوالۍ څخه د صفاتمه کیم. زما یو ورور چې دوه کاله کې ورک کو، دا یو چې مخکې ما ازادي راډیو ته زنګ وکړ، د یو چا ماته لکندار زنګ راووالی. ستا ورور دلې په یو شرکت کې کار کوي، نو کولی شي ورته راشي. بیا زه ورغلم، هغه د ګازو شرکت و، دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوسی. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست مو موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو، او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده، او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ږدي، نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی، البته به هم خپل خوښه مو د کومه ته ورکول، هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی. ولی ازادي راډیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورځو به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی، هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی، او د خپلوانو اسان څخه پوښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي، نو د ته دی ګوهی راځي د دې څخه وره.
السلام علیکم، زه محمد دهل من ولایت د جریس ولسوالیه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا پیغام لرم. څلور کال کېږي استاذي دی د خپل نوم دولت یادې، د پلان نوم صدر الدین یادې، د ورور نوم ظفر خان یادې، د بل ورور نوم ابراهیم یادې، منتقا تخار یادې. هر څه چې په دې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ او ریزما سره دې په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر څلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو ار بیا وایم، سپر څلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش. د ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال محمد اکیار مړی کوم د لشکرګاه شهر نیولې ده. یو مسلمان ورور ولی وای چې ما ورور رغلی دا تاولا په نامه دی. نو دلته موږ پیدا کړی دی دا درې اوچی کېږي. وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي. زموږ د اړیکو نیول شمېره ده 0 1 0 4 1 3 0 1 0 4 چپر یو نه چلور و درې. دا ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خل د کابل ولادت دی تاسو نه ولته کس د مسرو د مچا په نام میګي د کلاب نوم یې نه نو دا وای شتا څه پیدا کی د ما سر پوښ نه دا څه ته شو اتیا یې سو پنځه پنځه د سوو بل اړیو شنه نه څه ته شو سپر واه یا پنځه سو اته څلور کوي بل شمیر نه سپر تو دې یو یو سپر سپر د خدای په امر.
مله السلام علیکم، عبدالبشیر هم د بالا مرغاب نه تماس نیولې دي. دلته یو د پاتې په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلاتی د کلی د دا چې وای وای زه د کلاتی د کلی یم. دا درې کال کېږي چې دا بالا مرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته څه توپور کېږي؟ څوک یې پوښتنه نه کوي. بالا چاته نه معلومېږي چې د دیت کارو کې کوي یا سار سم کار نه کوي در محمد نمیزي دا تمامات زوی دی د کلاچو د کړي دی د هلمند ولایت دی که اجزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي ما په دغه شماره دي زنګ وي
0-0-5-0-2-1-9-5-9
په دغه شماره دي تماس ونیسي
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام ما ورک نه نوم نه خان مشهور تاسو دا لاس کار کې ځکه د هارو نه په نوم نه هېد اسلام ځکه خبره برک شو دي کار څو پر من مات لري په دغه دې نس نو روز نو ساده کوم چې سره یا تاسو د شپتنه سره درته د مختاز دې د خوشاله السلام.
وعلیکم السلام وزولی محمد یم زما یو محمود دی ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا په داکړې من سره پر دغه شمیره باندې اړی کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ 15 خپل شنی دی ترلاسه کی.
ما یو انډیوال دی احمد بدر میږي د جال مکتبه سماړي کني ولیا ده کچې دې ما دا ژغه وي د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نیږي چې پر وسته او شل ناچا پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات کوي ومنه.
السلام علیکم د شر احمد په نام د لی اجګر سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړه ده زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورڅ وی دی او د سردار کازی دی د اکاګان معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلي اجري او چې دوم کې دی دا یو نه شي چې ورڅ وی دی هر چا کې استعمال ما ستاسو په دغه شمه دی چې په هوا چې په هوا یو څه دواره وو بیا په اخر کې دوا څلو اردغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي. السلام هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي ول شیرینی دې د الله ته کې مشتجي زنګ وي هر شي چې غوښتي. السلام
بله السلام علیکم زه عبدالخالق ورنه دې هلمند ولایت د بولان نشم زمو برکوم زمایل د خانه زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اصل څو کالو په شاوخوا دی دا تاسو تقریبا برلورې د کور او چې وسلې دی د دې درې دی کې چې نه برکت دی نو بیا کور ته دی راغلی چې هر مسلمان نو پیدا کړی دی په دغه شپه دی زو سره اړیکه ونی شي چې پرایا څلو څلو د وسو اړیا څلو شته تکرار چې پرایا څلو څلو د وسو اړیا څلو شته والسلام ازادي راډيو څخه ډېره مننه.
بجا السلام علیکم اغای ګولم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشانه سمجان غوالي دي ما یو انډوال دي چې اصلي مني عبدالجان دي چې مشهور په ګمبک دي د درې سنور کال کې چې وکسو دي کدي خپل د اعلان اور یا څو د پاره معلومات لري ما څه په دې شمه نه ته ما څه نيسي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
د علی آباد په منطقه کې زما څورک ډیره څه تښتېدلې دي، عصبي تکلیف لري، دغه هلک دغه نقش لري چې سرک خولې پر سر ده کله کله مغزی کجیږي بس د سنیو مچکسي پښې سره بندیږي د ساخان د چمتال ډول سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شي ما د سره کوم دغه نقش لري تور لندې سره دی کله دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز زوی دي د غالک د پلار پښتنه یو سړی دی نو کی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دا مې شماري دی 02 3 0 3 2 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی راځي ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي. او زما دغه پیغامات په شوړ یادول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم. او اوس حالن په المن کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته. یو نور الباقی نه دی یو فضل حجی نه دی کدی چیرې د ازما زغ واورې دی نو دی دی ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0 0 2 5 0 0 0 5 8 پر دغه شمیره دی ماته زنګ وهي او دی هم دی د خاص روزګان او ز یو ز دی شمیره تکراروم 0 0 2 5 0 0 5 8 دغه زما شمیره ده. په دغه شمیره دې زما سره اړیکې ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم. زه د ویډیو ټول کارکونکو اوریدم. السلام علیکم. چې په تلاجه نه سلام اړیکې مې د مرکز لشکرګان نیولې ده. زما یو بل څه ورته راکا زمې دې درځي نه شي کیږي هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکې ونه شي 0 0 2 5 0 0 0 خدای په امان.
الو السلام علیکم. ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالینا درڅخه په تماس کیما. زما یو ورور دی چې دوا کاله کیږي سره درک دی. زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته په دوه شمیرو زنګ وهي. صفر بیا یو پنځوش پویش صفر نش پال. السلام
علیکم. السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو چې ما سلامونه ورکړي. بعد سلام په ویش کې زایو ملګری دی چې تاسو په نامه زه فایل ورتوایم چې په دې هیله ماته زنګ وو. په دغه نمبر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کاجی اغوستی دی سره رخصیده ده پاپولی سمپل یا پوشاگی دی که ارچا او رو لیدلی پا دغا شمیره دیزمو سره علی که چنگه شی سپر و بیا سپر و تیزمس نیه چنگوست درویش اپای که درویش داغ لمبار دی هر چا که لیدلی دی مشتی دی پا دغا شمیره بانگی معلومات را کی السلام علیکم
سلام علیکم ازادی را دی اردون کو خبر کن تو را من دو محمد خوشحال من الهیل من ولایت من ما از محمد زیده به داود پنام من دید به نیست کنیش که نبر کسه و دید که دارم که نو که از ملک نبانی معلومات میری از ای خبال از ماجا و ازادی را دی دلاش خوابی از اش میره دو من سرالی که ونیسی به پروست و نسلش یا بولد دور نری نه علیه مراد سے پروان سے کروا دلور دے یو دلور وا نگر دیر میں نہ تاریخ سے نہ حال ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ علیہ ولایت مرکز شجاعہ سفر کو تمام کریں خوب خوش نئی تقریبا دو کا کی جو تحریم ولایت شجاعہ سفر کو تمام کریں جو وقت
ستاسو دی هم په مخشی او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ او تر بل خبرونه پر تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.